باران د نیولو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي او ځینې طالبان د دوی په سانسورولو تورن کړي دي. پر افغان یوټیوبرانو د محدودیتونو د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه یک تعداد از این افرادی که
لبد مرغه یو شمیر کسانو چې د یوټیوب چینلونه جوړ کړي د طالبانو رژیم ته د تبلیغ لپاره دیو تریبیون په شان دي، او یو شمیر هغه کسان چې واقعیتونه بیانوي په ځانګړي توګه خزه د طالبانو لخوا پرې اشاره چول کیږي او ګواخل کیږي چې دا د اندېښنې وړ دی.
این نگران کننده است.
د یادونې ده چې طالبانو د تیر هجري لمریز کال د تلې میاشتې په لومړیو کې د افغان یوټیوبرانو لپاره نوې کړنلاره جوړه کړه چې له مخې دوی ته د فعالیتونو د دوام اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین مهاجر فراهي هغه وخت ویلي و چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري، او له دې وروسته به هغه کسانو ته د یوټیوب د فعالیت جواز ورکړل شي چې د ژورنالیزم په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربه ولري، چې په ټکو یې باید د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور په پام کې نیولو سره فعالیت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن پوسټ تر دې مخکې په یو راپور کې لیکلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انفلوئنسرانو یعنی د یوټیوب اغېز لرونکو او ویډیو بلاګرانو یوه ټولنه جوړوي، او په دې لټه کې دي چې د افغانستان یو مثبت انځور او په زړه پورې لید وړاندې کړي چې د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام ځان ته واړوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
لشغلی سایل سره د پر شعر هم ژغیدلی.
ګوټي ګولونه اورونه سیندونه اوبه چینه چینارونه یو څه بل څه د دې په ما ډېره سړي.
د پروین ملال شعر ل
د ترجمې په څیرې جلی پتور کفن کی جان غاړلې ټول رنگونه په بازار کې ورکړي.
پدې خبرونه کې مو د میدان ورتک له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحه 15 اویا سیمه وزارت کې ثبت شوی دی.
او د هنرمند آسیه مهربي نظر می اخیسته.
که څوک وکړ غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوشحالي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلاند فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شو. دا غونډه تیروني د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعران او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال راشد خټک د غونډې ته ورغلی راپور راکوي.
خدای دې رات تپ تمامي هورو کیو درويم يا پلوانګين مايني زبات تا واخلم.
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړلی شاه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 ستمبر وی ادبي دستوري ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبي دستور د اسلام آباد په پی ډبلیو ډی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسده ادبي تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,000 جایزه او ستاینلیک وسپارل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پرزوینې وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او ودې لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپله پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیسبوک او قربا د چرسده ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستوري په محل د کوټه نه راغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموما نقادان دا وایي چې د شاعر او هنر مقام چې دی داغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلای. خو د سایل په حواله باندې دا خبره زکم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتنه ټولنی هغه اندرون کې اوسېدلې دي، هغه درد او کرب محسوس کړی دی لکه من چې په تیر څلوېشت کال کې یا دیرس کال کې پښتون ټولنه پښتنه ټولنه په مجموعي توګه را تیر سره سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري در احمد شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، احمد شاه سایل وویل
کدا ایوارډ اسې یو تخته نه ده، څه پیسې مو سره مقرر کړي دا دا داسې ایوارډ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې هغه خپل دغه د پاره کوي او دی خالص د پښتو ادب د پاره کوي، د پښتو شاعرانو د پاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواہشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړی دا یا کولی شي یا کړی دا نو هغه هغه دغه ورکي هغه ایوارډ لکه اولسی ایوارډ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمت دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفه او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپل لیکوال خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی وو. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامل نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسم راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په اړه کې ترینه واورو چې کله خبر شو څه احساس وکړ.
زه مننه کوم ځکه چې هغه جایزه چې کوم ده ما ته ملاو شو، ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دې دا دی مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده او اوس هم شکریا ادا کوم چې ځکه چې زمونږ نمونه خو لکه ډېر کم خلک علی کنه او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې او نه زه داسې ډلې پرې په دې شاعرانو ادیبانو کې لرم څه سپارش په پارش دا کیسې نه راځي او نه مې زده کړې دي کنه نو هغې کړې دي دغه سې کړې دي او زه ورته هر کلی وایم ځکه چې زموږ په پښتنو کې د شعر او ادب د پاره یا د ژبې د پاره د هغې د ودې د پاره د هغې د خلکو د یادولو د پاره د ټولو پښتنو کې لکه داسې یو تنظیم نه و چې دغسې کار یې کړی دی. حالانکه ډېر مالدار مالدار خلک شته او دې ژبې ته چې کوم دی دا ډېره زیاته غریبه ژبه ده په دې حواله خدا ده چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالداره ژبه او د دې عمره زرخیزه ژبه د دې عمره یعنی سخی ژبه دا زما په خیال چې ډیرو کمو ژبو کې بولي.
سهل صاحب د شعر خبرې ته راشو، نن سبا شعر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي کنه. که اوسنی شاعری مو ستاسو د ویر په چم کې وارد نغمو ده یا د لمبو سوري کې د کتاب له شعر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زبا په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه وایم چې ما نن هم لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې بې شکه نظمونه به مې ډېر کم لیکلي، خو د نظمونو هغه د جلسو دپاره چې ما کم لیکلي وو چې ما به په خپل آواز کې پیش کول نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی کنه نو زما د شعر رنگ بدل شوی دی نو هغه دا چې لکه زما شاعري غزلیه شاعري شوې ده نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي پابند مې هم ډېر لیکلي دي خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو هغه د موسیقۍ لارې ولاړې شوې دي دا کیسټونو زمانه ختمه شوه بیا ورو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې دا شاعرانو نه دې پیسې واړي او هغه ځان له کوم دې کنه کیسټ نیبو کی هغه کیسټ هم اوس نشته یو یو سندره چارته وو یو
دا تغیر خو راغلی
خوخه نکړه
خو
لکه زه خو پیسې نشم ورکولی چاله دا خو نه ما ته سوک ویلی شي چې ته پیسې راکړه بل دا ته چې هغه رنگ چې کم دی کنه هغه سندرغاړي هغه غریبانو خو ډېر روزه پلې شو کنه داسې شاعران هم زپلې دي. نو موږ په خپلو حالاتو باندې نظر نه وراچو. موږ ټوله کیسه چې کومه ده که قومي مسله ده که ترقي پسندانه مسله ده که روبانی مسله دا ټول بوج موږ د شاعرانو په سر باندې وراچولي.
دا ماکسیم ګورکی وای طبیعت زما خوانځای دی. ملکن د چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوي؟
زما په طبع کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې کوم دی دا شی موجود و. یعنی کلیوال رنګونه یا د نیچر رنګونه نو دا دا شیونه چې کوم دي کنه هغه خو لکه مخکې هم و نن هم موجود دي. څومره بے وسی ده څومره زور دی په دې خاوره کې کنه. نو تور به قسم استرګو اخلم ورته زما زړه استرګو تور دی په دې خاوره کې.
یعنی په کلی کې تاسو درزی وای کنه د دې درزی توپ د شغل د دې شغل د منظم رتم په خپل شیر کې ویني یا د احساسوي چې تاثیر رشته.
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبۍ زندگی کړی ده او اوس هم د غریبۍ زندگی کوم. نو زبا لکه دردی تو کبا کړی دی نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بے وسۍ لار ده ځکه چې زه ما سبق ونه ویلی شو انا. نو بیا به مې ستخو کو څه محنت په بې کو. نو ما مزدوری هم کړي دي ما په غواګانې هم ساتلي دي دی د زمینداري چې څومره کسبونه دي ما لږ لږ یا ډېر ډېر دا مې کړي دي. خواره بھی کڑی مزدورے بھی کڑی دی ہر سب بھی کڑی دی. نو درزی توب زما یو دغه دا رزق گٹھلو یو دنده وا.
په شیر باندې تاثیر شته دغه ژوند؟
لږ په شیر هیڅ تاثیر نشته په مې نشته لکه د هیڅ شی باز زه د نن هم زما چې کم دی چې کم ځای ته زما غلطه زما ډېر زیات قدر دان خلق دي زما ډېر زیات مینناک خلق دي زما سره ډېر مینه کوي. خو ما ته دا احساس چرته نه کیږي نن هم زه د سوزکي سر ته خېژم او کلي ته راځم.
داسې چې تاسو دا د سوزکي سر ته خېژئ دغه په خپله یوه دنیا ده یو درد چاته پیدا کوي دغه درد او یا شاوخوا د طبیعت ګوري نیچر ګوري دغه د شیر باندې اغیز کوي او کنه دغه څه سوال مې مطلب دی.
د نیچر خو ډیر زیات اثر وي او په ما دی. نو ظاهر دی چې کله په ما اثر دی کنه. نو لکه بوټي ګلونه غرونه تماشې سیندونا اوبا چینی چینارونا یو سا بل سا دادی پا ما خپل دیرا سری زه که پلارا خوب ممزنگی کنن و زان ایخ ساتا ما زه تماشا کوما زه مشاهده کوما تو دی مشاهده اگا لگا چی کم دی شوق اگا پا ما که دیر دی دیر زیاد زه نو دکی گما زه ما چو خوب بیاو کما خو لکه دغه تماشې مماشې کوم نو چې په ما لاغې اثر یې زما په شعر کې بیا خامخا اثر خو یې کړه.
تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریص کې لیکلي دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتېدو دي دا کیسه لا هم روانه ده اوس هم خلک ستاسو شعرونه همداسې خوښوي او دا شمېر په زیاتېدو دی؟
زما په خیال چې با هیڅ کمی نه دی محسوس کړی په کې روانه ده کیسه. اوسم چې کوم دی کنه ما یو کتاب چې کوم دی دغه کړی دی شاعر دا به زما شپاړسم کتاب وي. نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی وړل غواړي شراب کنه ٹھیک شو. نو په یو هفته نیمه کې چې کوم دی ممکن دی چې هغه چاپ هم شي رام شي. نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم چاپ کولی کنه که خلک کم شي کنه نو بیا یې نشم جواب کولی. بیا دا ده چې لکه زما د شعر بینوال چې کوم دي دا هر ځای ډېر دي ته پوه شوې. نو زه خو چې چرته هم رسېدلی ما هغلته خلکو اورېدلی ما هغلته مې خلک اوري زما کتابونه مې چاپ کوي زما څو څو ایډیشنونه شوي دي د کتابونو.
او دا خوده سایل صاحب ځینې شاعران سهار وختي شعر لیکي ځینې د شپې ځینې مازدیګر یو نیم بیا هغه وخت شعر لیکي چې کله یې په ادبي بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لیکي. تاسو څو وخت شعر لیکئ؟
ما چې لیکل کړي دي کنه نو یا چې بجلی تلې ده
بجلی چې تل ده نو ما سلیکل کړی دی کنه سر مې لیکلی دی شعر مې لیکلی دی او یا چې کوم دی د خوب نه به یو ټوټلی مرا شو کولې ده او شعر چې کوم دی دا په زور نشي لیکلی یا په ایرا کرے چې کله شعر را باندې راغلی داسې وخت هم راغلی دی چې لکه ایس بلې دی لیکلی بلا مې لیکلی دی او بیا مې راډ کړی دی لیکلی بی دی او راډ کړی دی او ټول شپه تیره کمه یو شعر هم په ټیک طریقه اونه لیکلی شم هغه چې زما د طبع مطابق نهی نو نه دی لیکمه کنه نوسه کاغذ تور را تور کا بس نو شعر چې کله راځي یا راغلی وي یا بد شوي وي یا بل څه ورته خلق وي بل څه ورته وي نو زما دغه د شپې لیکل او د بجلی د تلو سره دا ورځې کې باسې لیکلی چې څوک نه وي زما سره په خوا کې څوک نه وي نو زه څه لیکم بیا
سایل صاحب د عربي ژبې یو فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیرا دونیس دی په عربي ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبري داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبري کوي یعنی سخت ده خبري چې پیوشي خو خیر د عمدي خبري ته په سره به زو د تپوس لته سونه وکړم چې شعر څنګه شعر وي
زخ پله لکه دا بکره شي د شعر چې کوم دی کدا دا اوس دا ډیر وګدا خبره ده یا وګدا بازو نه دي
او پلانډو
خدا دې چې پلانډو بدا سی وایو کنا چې لکه سړی دا وای چې لکه په باکه دا شو کولې پیدا کیږي څنګه پیدا کیږي دا سړی دې شي ویلې چې دا سر څه دی سب مسالې خدا دې چې خشیر چې کوم دی کنا کدا دې به خط تشکیل ممکن وي او سو کې وو کې نو هغه هر څوک چې تبو شو کنه ښه شعر یوازې ما نه دی لیکلی په پښتنو کې زما په خیال چې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کې ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي په شاعرانو کې ټیک شو کنه او په اوسني دور کې هم لوی لوی خلک شته دی خو که موږ ته پکې څوک څه انفرادي نظر کوي نو ممکنه ده چې لکه احمد وی خو احمد چې کوم دی کنه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګری هم غواړي لکه غوږ دی کنه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې خپل خپل ځای سړی کې نه دی نو هغه اثر هغه بر نه وي څومره چې دی خ د لفظ تړون اثر وي خدا دې چې لکه دا څنګه کیږي نو دغه څنګه نه د سړی وضاحت نشي کول خدا دې چې ګران کار دی لکه دا د کاریګرۍ نه بغیر نه کیږي لکه په مطلب دا دې چې تخلیقي توان چې کوم دی کنه دا خدای پاک ځین خلکو له ډېر ور کړی ځین خلکو له لږ ور کړی بل ځای خبر
سایل صاحب امریکایي شاعر رابرټ فراست وای شاعري هغه د چکله احساس خپل فکر پیدا کړی او فکر خپل الفاظ د دې نظر په اړه څه وایي
خبره دا ده چې دغه خبره وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته راځي کنه کته یبا هغه ځای ته نه بیا یې کړه هغه ځای ته نه راځي نو ته ته نه شي راځي یبا ډیر عظیم قوت ده ډیر لوی قوت ده دا پورتو پاکل ز پورتو سره بیل له ربا خو په دی ور سره هم بیل له ربا چې په پورتو کې چې څومره توان ده دا مات په نور ژبو کې هغه څه نه ښکاریږي دا یو دغه خبره کوه دا خپل تبې خبره کوه ما په دی خپل یو شعر لیکل دي چې زار د پورتو چې ادا تصویر کوم پکې په بل ژبه کې ډېر زیول ګران د جانا یعنی مطلب دا دی چې لکه اگر شی اگر ته داسې هغه لفظونه دي داسې تړلی وي چې خاص هم پې پوهېږي عام هم پې پوهېږي اوس که ته تشریح له دغه کوې نو زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نه شي کولی ځکه چې معنی چې کومه ده شعر یوه معنا نه لري د شعر له محدودیت چې کوم دی د معنی سره محدود کېږي شعر نه معنا کېږي لکه حسن چې نه معنا کېږي
بالکل یعنی که شعر معنی کېدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستی دي نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل کمانا کې د خمانه یو ځل د چاپ کار وی، لیکن چې بیا بیا ګوري بیا بیا راړوي د خو ډیر معنی وی لري کنه،
اغه نور معنی پیدا کوي،
نور معنی پیدا کوي. د یو ناقد وی وای شیر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وی په دې باندې څوک شیر نشي لیکلی، شیر په الفاظو باندې لیکل کېدای شي. یو بل ناقد وی شیر داسې دی لکه یو مرغه، سرحد نه پیژني. سایل صاحب، ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسیدلی دي، د بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه اخوا ته؟
زما په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی، ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه، لکه زما په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زما په شاعرۍ کې هغې وایي چې مونږ د مثال د پاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه، نو ورو ورو کوشش کوي. او دغه سي د اټک نه اغاړه ځینې خلک بیا دا دی چې خبرې کوم چې اوس تپوس کوي چېره د دې سړي عمر څومره دی، دا څو عمر سړی دی، او دا څنګه سړی دی، دا پلانې دی، دا ډیګری دی کنه، ځکه چې څوک کم ورته چې کم دی کنه، دا دغه کې زما شعر تشریح کی نو هغې سره دغه پیدا شي ترجمه کو دا ډېر ٹھیک خبره ده، غلطه نه ده، خو زه دا پکار دی چې مونږ د خپلې ژبې نه شعرونه په دغه ژبو کې ترجمه کړو، په انګریزی کې ترجمه کړو، په اردو کې ترجمه کړو، زمونږ حقوق اوس هم په هغه ځای کې چې کوم شعرونه دي هغه په پوره ډول نه دي بحال. خدا دې چې لکه مونږ کوشش کوو نو دغسې خلک پیدا شوي دي یا پیدا کېږي چې هغې زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی، دا کب ځای دی، دا څه دي، دا څه دي.
سایل صاحب، نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه یې همداسې شایسته مترنمه شي، ښکلي شي لکه ساسو د شعر ژبه؟
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کب دي کنه، د دې سره د هغې لکه با کردار پکار دي، یعنی یو کردار هم پکار دی، یو شاعرانه کردار پکار دی چې هغه ورسره وي. نو او بیا دا ده چې لکه که د لفظونو ټیک تړون کولی شي، ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي، ډېره زیاته خواري غواړي. یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون نه، یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کې دا معنا بدلوي. یعنی دا دور ګران کار دی چې ته په یو مصر کې واته لفظونه کدے، په بل مصر کې واته لفظونه کدے، دا ځان له معنی لري، ٹھیک شو کنه. خدا دا چې دا چې ځان ځان له هر لفظ معنا لري، بیا د دې نه یو معنا رايستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل. نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی، او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي، بل څه کوي بل څه کوي، دا ډېرې پابندۍ دي، د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي. دا زړه ته زر کوزیږي، دا فکر ته زر ورسي، دا فکر پیدا کوي. نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده، داسې چې لکه سړی به کاپیو د ردیب زده کی یا په پلکشر کې ورته څوک کوي چې کاپیه دیته وای، ردیب دیته وای، او دې براشي او کې بلی او کاپیه ردیبونه بوجه، دا شاعری نه وي په اصل کې. شاعری ډېر وخت غواړي، او دا داسې په اسانه او زر زر او په شارټ کټ باندې چې کب دی کنه نه کیږي.
له ښاغلي سایل څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
ل پروین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لاري په خپل شخ په ازادي رادیوي مجله لوراولای دی.
غنم تر وژو نازولی د غنم تر وشو ژغ راځي، د غوړېدلي دسترخوان وژم، پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وږمو لپه کې ټپ ټپ راځي. ټولې کړکۍ پرانیزي، دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي، و ډبرینو دیوالونو ته د وریشم خیال او تمنا نه راځي. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان وشوي. څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي، د ابرو بیه کښته سوې، د قحطۍ کال دی، وختونه اوس زموږ د ښار د تنورونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي. د ترژمنی په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی، ټول رنګونه په بازار کې ورک دي، د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي، د رنګریز خوم دی پیکه سوی، دلته د بوټي ټال دی پلورل سوی، دلته مرینو وړانګو بغاوت کړی دی، اسمان تخته ورځ په غیش کې ګرځي، څاڅکي له تندې څخه مرسولو اوبه نه لري. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان وشوي، د مکدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي، د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي، د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه، بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې، د دعا نرم توري د هسک په لورې الوتلی نسي، تشال د تورو او زګیرویو ډک سو. اوس به د تورو او پلسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي، زګیلي به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو لیکي. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان وشي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ل تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعات کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه سب کړی دي. دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي. جزئیات په راپور کې
د میدان ورتک ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي دی پتیرو درې کلونو کې د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالۍ کې وش په تاریخي سیمې ثبت کړې دي.
په میدان وردګ ولایت کې مخکې سي وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجستر ولې هغه تل ساده دی، کله چې موږ دلته راغلو بیا موږ دا کوشش وکولای او کوشش هم جاری ده چې موږ ولسوالۍ ته سفر وکړو، هغه تاریخي ساحې وګورو. نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 اویا ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېر لرغوني سیمې وي ډېر قدامت یې لرل، هغه موږ راجمع کړي او ولایت وزارت هم لیږلی دی، وزارت راجستر کړي دي. اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوي دي.
نوموړي وایي یو شمیر دغه سیمې تر 2.5 کلونو پورې تاریخي مخینه لري او په خبره یې چې د دې سیمو د رغولو لپاره هم دوی هڅې پیل کړې دي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې د تاریخي سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخي آثار لري د دوی موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي یې کړي.
نو لس سیمې موږ نورې ثبت کړي دي، دلته موږ راسره ثبت کړي خو وزارت مو تر اوسه لیږلی نه دي. موږ پلان کړو ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړو، انشاءالله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمېر به تر یو نیمو سلو رسیږي چې موږ به هره ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده. نو هغه کې موږ هغه ساحې ثبتوو چې هم د قدامت ثابت شي، دا دونه وخت مخکې دغه ساحې دي او موږ خو دلته نور هم دا ساحې لرو. مثلا الغطا تقریبا 2.5 کاله قدامت لري، تاریخي ساحې د افغانستان حقیقت ثابتوي. نو ټولو مې دا غوښتنه ده سی ارچری تاریخي صحیح دي، تاریخي سیمې دي، نو تاریخي اثر د مختنی کورو کې دغه صفات دي سی تاریخي اثر څوک لري موزیم جوړ کړی، موزیم ته دی وسپاري.
په میدان وردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې د رغولو د پاره دې هم ګامونه پورته کړي. نو موړی د یو سبسوی تاریخي جماعت پاړه وای
دا جماعت کوم چې د دوه اصلي قدمات ډیر دی او دا د پخوانه د جماعت وو خو کله چې دا ډیزاین شو چې تاسو وینئ نو دا ډیزاین تقریبا یو سل څلور کاله د دوه تل دی چې په دغه لاسه ولنه وکړ کې دا ډیزاین شو دی چې دا د دوه خورې کومه چې دا جماعت سندلام دی د دوه خورې هغه غړي دا یو رقم کاو دی نه دی دا غړي مړي ته جوړي هغه به سلوو بیا به دغه ساګای کې ډول او ګای پور سکټر یو برخه سیمټ پور سکټ بو چې د دوه سندلام په شوی دا ډیزاین په دوه ته تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دا
د دغه ولایت وسیدونکو هم وایي چې چیرې په یاد ولایت کې تاریخي سیمې ورغول سينو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي دی وایي اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمې او بستاني سیمو ته هر ورځ ګڼ شمیر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخي اوس مهال په دغه ولایت کې 15 یا تاریخي سیمې ست چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابي څرګندونه لرو داخلي مهرابي نظر می د آزادی رادیو مجله د تیرونی خبرونه کې په دې اړه خسته یو چې څنګه خپل شعرونو ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي او لوی سره می د دوی د سندرو په اړه پښتنې ترې وکړي خو دا مهمه پښتنه پاتې شوه چې په افغانستان کې له څه باندې دریو کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفي اغیز کړی کنه
نه ولا ډیر خلک وایي زه خو ما هنر ته رښتیا وایم ما هنر دلته په بهر کې پیل کې نو او ډیر ډیر مشهور یا مترس غاری چې مثلا خلک ډیر اوري یا خوشوي دوی اکثر یا د بهر ستللی و حتی کده پاکستان او د ایران سعودي تللی و هم دلته بیا فعالیت کوي په وطن کې چې په هغه وخت کې دوی ته مثلا په فرهنګ ته ډیر یو غټه بودیجه د مرستو سره اختصاصي و چې هغه دغه مثلا هم ګټه اخستل هم خپل هنر پالي خو زه د ته و ما زه هیڅ د هنر په برخه کې چې افغانستان ته نه تللی او نه هم تمام مثلا بعضی خبرونه یا بعضی پروژې مختوري نو په دې دلیل زما پر هنر هیڅ کم تاثیر نه دی کړی او هغه په اصطلاح د تحول ورس تحول سندره هم غزنا سندره و خو دا چې ډیره مشهور نه یم یا خلک دې ته پام نکي هغه هر دلیل چې لري هغه جلا خبره د خواولین سندره ما ویل د غزنا ذات سندره ما ویل
استاسو دا خبره سي شرایطو استاس په هنر تاثیر نه کړي دا له هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څو غوټه نه کې هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده څنګه هم ده سن ده
بالکل ډیر خلک دي سيد هغه چې مثلا وطن کې دي په دروستي تحول کې دي خاطرغله مثلا غرب تر له یا د بي وطن نسو بي کور نسو مثلا په دې ستونزو او په دې بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پر شول ته مجبور اسو یا 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 بیت للی وای ځکه هلته امکانات نه ولا په تیر بیا د شوزو او د انجونو د پاره نه د کار نه د درس نه د تحصیل نو هغه محسوسیږي خو بیا هم ځکه کله دا خبر زه په دې شرمېږم بعضی کسان وایي چې ستا پیام ته دی زه ولا هیڅ پیام نه لرم خو دا چې زه خپل پر ما باندې صحیح ده زما وطن دی زما کورنۍ هلته ده دغه زما ټولنه ده زه په دې خوږېږم په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم زه وایم زه باید ما ورکم او دا ډېر ښه دی چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړي ته دې خو ټول به تپ دریږو نو هغه خو مجبور دی دلته چې موږ مجبور نه یو موږ هم لاس واخو خو دا ښه خبره نه ده
اسه جن د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د وی هنرمند په صفت څنګه در تشکاری
فرق یې بعضی کسان د سوي چې هغوی د هنر ترڅنګ مثلا یو بل وظیفه یا یو بل داندم در هنر اغوی ته ډوډی نه ورکول اغوی ډیر نخص نه دی کړی خو بل هغه کسان و چې مثلا اغوی یوازې هنر په اصطلاح پاله یوازې مسلک هنرولو نو اغوی چلته پاتې دي یا کدی تم راغلی دي نسبتا کارې په ټاپه ولاړ دی په دې خاطر چې هلته چې دی اجازه نه لري او دته چې راغلی دي دوی باید مثلا ژبه زده کړي یا نه پوهېږم هغه یو محیط چې دی چې مثلا که استجوی که یا دوی ودو کتلل سندرې ویلې یا محفلو کتلل هغه محیط باید دوی ته برابر سي هغوی نقص کړی دی او پاتې سو دا نور دا بل ډله چې ده یا دا دوامه ډله چې ده دوی فعالیت کوي دوی که هنر هم ونه کې مثلا نورې دندې لري یا بل مسلک لري په هغه کې مثلا خپل ژوند د کار مخ ته وړي ډېر نقص نه دی کړی ډېر نه دی اغېزمن شوي اغېزمن شوي خو ټول په یو دلیل شوي دی
له تاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګي پلار شخی هغه څه وایي کله تاسو له سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې د ای پڅه کې ګوري کمال پڅه کې ګوري
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره کڅم زو هغه پالمانی سره ژغی جو او ما او د درې سبڅوي سندرې چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استډیو کې سبڅوي دي هغه ماده د سره په ګډه تم پوسټ کړی دی او یو ډیر سوچا کار لري چې هغه ډیر فولکلوري کې او یو بل زما همکارم دی هغه غواړي چې ګډ کار وکړي دوی ډیر علاقه لري په دې خاطر چې اول د غزمو افغاني ریتمونه چې دي دا د پاره ډیر نیو دی او که څوک واقعان غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوشحالي اغوی نو یا هنرمند دی په تمامه معنا نو هغه سرګی چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو ښه ګیتاریست دی نوټیشن یې زده دی او ډیر څه باندې پوهیږي هغه ډیره خاصه علاقه لري هغه افغاني موسیقي اوري او خوشحالي یې ډیره خوشحالي
تاسو او بخښه تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه په دې اروپאי موسیقي کې خو زه په موسیقي ډیر نه پېښم خو څومره څه خبرم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابر ده خو پښتو مثلا فولکلوریک سندري او دانوري دا خو په دې حساب نه دی برابرې نو دا بیا سرګیت څرنګشکاري
لري هغه نوټیشن لري کله چې خپل یو سندر یا یو کمپوز څوک جوړي صرف د غربي او د شرقي موسيقي تر مابين لژنو کې فرق دی په بازي ریتمو یا په بازو راګو کې چې دی وای چې موږ هغه اته ماتري لري او شرقي چې دی هغه ودی هغه نو ډیر پېچل هی بحث دی زخپل ماماتور ما په دغه ځکه یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح نه بوایم یعنی دی باید زده کړی خو نور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ده چې نوټیشن نه دی لیکل شوی یا کم لیکل شوی یا صرف دا سندور دا مثلا کده سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه پېژم نور کمپوزیتورانو چې هغه واقعا په موسیقی کې زده کړی ولري یعنی علمي زده کړی د موسیقي علمي زده کړی ولري هغه بیا د افغانی سندرې په نوټیشن کې
او بخښه تاسو سرمسب حسو ته اشاره وکړه هغوی تقریبا تر ډیره پوری هغه سندري په لغپل ګروپ سره هم یو ځای منظمې کړې دي چې هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیتورانو جوړې کړې دي او شاید په نوټیشن باندې برابر شي لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندري چې په افغانستان کې لرو د پښتو دا هم په نوټیشن باندې برابرې دي سي او یا چا کار ورته کړ
سل په سل کې په کار یعنی تر یو حد چې زه خبره يم داسې کار نه دی ورته سوي چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولري چې پاره کې ټول تعریف سی وی یا دلته چې په زخپل په شونځي کې د ماشومان سره کار کوم دوی ته د الف با ورز د کوي د موسیقي دا الف با یعنی شخصا ما خپل نه دی لیدلی خو ډیر کسان وایي چې تریو هدا پوری سوی دی خو د کتاب په شکل چې هغه چاپ سوی معنی دی دلې کې خو زموږ فولکلوري کې سندري چې تاسو د پښتو جواب یو په یو دا کومه سل په سل کې په نوټیشن کې دی هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي.
فکر د کوي سدا یو ډیر لوی تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کسي د پښتو فولکلوریک سندري سندور لپاره نوټیشن ولیکي او دا ساسو مخکې خبره الف ب ورته برابر کړم دا څنګه ده؟
بالکل بالکل نو دا کار هیڅ نه دی سوی
او باید وسی او
باید وسی باید وسی سل په سل کې باید وسی مشتول اماتوران یو ډیر 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 کسان چې دی وس کمپوز جوړي د تجربې یا د تجربې د مخه جوړي یا نه پېژم ډیر موسیقي اوریدلی یا ډیر خوشیږي یا نه پېژم پرلاسي یعنی استعداد پکې لري خو د زده کړې سره ډیرو کوم خلکو جوړ کړی دی چې هغه یعنی علمي زده کړې پکې ولري.
لاغلی مهرابي څخه مننه. دوی په مرکه کې دې ته اشاره وکړه چې زما ذات په نوم سندره په افغانستان کې پر موسیقي تربندیز وروسته لومړی سندره ده چې وی افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویل ده. دا سندر سره اورو او له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راغونډوم. زه احمد شیبر لته سو اجازه اخلم. شتي وي
زما د ذات دوره قبول نه شوی دا یواشی باکی گو